ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د مارچ 14 او د وری میاشتې 28 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. فرانس خپل شهریانو ته خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د فرانس مفاداتو ته خطرې پیښی دي او دوی دې له پاکستانه ځانونه بهر وباسي. بل اړخ ته پاکستانی چارواکي وایي چې هلته فرانسیسیان محفوظ دي. په پاکستان کې د کورونا وبا د درېمې چپی وروستي حالات په یو شواروز کې قریب 160 کسان په کورونا مرض مړه شوي دي. او له افغانستان د امریکایي قواو د وتلو له فیصلې وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی دي. د امریکا او روسیې فیصلې ته خلک او څېړونکي په څه نظر ګوري دا به هم واوري. اوس هم پوره خبرونه. په ټول پاکستان کې د فرانس پر ضد د تشدد ډکو مظاهرو وروسته په پاکستان کې د فرانس سفارت خپلو شهریانو او د دې هیواد شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې په موقتی توګه له پاکستان څخه ووځي. د فرانس سفارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو پیغام کې په پاکستان کې اوسیدونکو فرانسویانو ته ویلي چې پاکستان کې د فرانسې مفادات اوس له سنجیده خطرو سره مخ دي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد بیا ټینګار کړی چې د فرانس شهریان په پاکستان کې محفوظ دي او هیڅ خطر غنی ورته نشته. د دې باوجود په اسلام آباد کې د فرانس سفارت ته د حفاظت لپاره اضافي امنیتي کسان لګل شوی او شاوخوایي کنټینر هم کې خول شوی دي. رایټرز خبری ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي چې د هند او پاکستان استخباراتي ادارو اعلی چارواکو د روان کال جنوري میاشت کې په دوبۍ کې لیدلی او د ملاقات نه با خبره سرچینو ویلي دي چې د دې هڅو مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په مسله د زیات شوي پوځي تاوتریخوالي راکمول دي. دا ملاقات د هند او پاکستان ترمنځ د کال 2019 راغلي کشیدګۍ نه پس په اول ځل شوې دي. د رایټرز خبری ادارې خپل رپورت کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د واشنگټن لپاره سفیر یوسف العتیبه په سټانفورد پوهنتون کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو ویبینار ته د وینا په وخت ښکاره کړ چې عربي متحده امارات د کشمیر په مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د پورته شوې کشیدګۍ راکمولو او د ډزبندۍ لپاره خپل رول لوبولی دی. د اماراتو سفیر هیله ښودلې چې دا خبرې به د سفارتي اړیکو په ځای کولو او تعلقات صحتمند کچې ته راوستلو کې مرسته وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د صدر جو بایدن له اعلان نه پس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ناڅاپه کابل ته په سفر ولاړ او هلته یې له افغان صدر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ولیدل. انټونی بلینکن د دې لیدنو وروسته کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبری غونډې ته وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې حتی وکړي سخت جواب به ورکړی شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید سیاسي حل لار رد نه کړي. بلینکن دا هم وویل چې که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د دې ډلې د مشانو د ایستلو په ګډون به د هغو یو شمېر نورې غوښتنې هم ونه منل شي. بل پلو ملګرو ملتونو د چهارشنبه یا شروع په ورځ ویلي په افغانستان کې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله د پروسه کال په پرتله ډیره زیاته وه او په جګړه کې ښکېلو غاړو باندې یې غږ کړی چې سملاسي دې د تشدد د کمولو لارې چارې ولټوي. په کابل کې د نړیوال ادارې دفتر دا شمېرې د صدر جو بایدن تر وینا له مخه جاری کړي چې په کې نوموړي د سپتمبر تر 14 پورې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي قواو د ایستلو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل رپورت کې ویلي په یاد موده کې د ولسی مرګ ژوبلو نږدې 1300 پیښې شوي او 503 کسان پکې وژل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې پر طالبانو او حکومت مخالفه ډلو تور لګول شوی چې 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د عامو افغانانو د مرګ ژوبلو په 1.5% پیښو کې هغوی لاس لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد غ رپورټ رات کړي او د امریکا ملاتړ لرونکي حکومتي ځواکونه په ولسی مرګ جوړ لتورن کړي دي. دا ویو ای ډی ودا د عراق پوځي چارواکي وایي د بغداد په صدر شمه کې د زیارت یا پنځمه پورز یو بازار کې چاودنه شوې چې لعمل یې لکتل لګي یو کس مړ او دولس نور زخمیان شوې دي. د پوځ په بیان کې دا نه دی ویل شوې چې د دې چاودنې وجه څه و او دا هم نه دی ویل شوې چې د چاودنې زموار څوک و. خود پیخي گواهان او په سوشل میډیا باندې راغلي بیانونه وایي چې دا د یو موټر بم چاودنه و او پس له هغه چې په 2019 کې دولت اسلامي ډلې یادایش په عراق کې ماته وخوړه په سرکار بغداد کې د چاودنې پیخي ډیره راکمې شوې دي. په امریکا کې د ډاکټرانو ډلې لا تر اوسه د جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ د ویکسینو په اړه اخیری فیصله نه ده کړې. د کوم په اړه چې داسې اندېښنې دي چې ګني په ځینو خلکو کې وینه جمع کوي. په امریکا کې د ناروغۍ د مخنیوي د مرکز مشاورتي کمیټې د شروع یا چهارشنبې پورې د یو بیړنې غونډه وکړه چې ورځ وړاندې دغه کمیټې د جانسن اینڈ جانسن جوړ د کرونا او بعد ویکسینو د عارضې بندولو فیصله وروسته له هغې کړې و چې دغه ویکسینو په شپږو ښځو کې د وینې جمع کېدلو ناروغي پیدا کړې وه. په امریکا کې په اول لکه خلکو کې صرف په شپږو ښځو کې دغه ویکسینو د وینې جمع کېدلو خطرناکه بیماری پیدا کړې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا وی یو ای ډیو ودا بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. په تیر یو شواروز کې پاکستان کې د کورونا رنز نه یو سلو اتلس نور ناروغان عمر شوی چې ورسره په ګرد هیواد کې د دې وبانه د مړو شو یو شمیر 15902 تر رسیدلې دي. همداشان په ګرد هیواد کې د کورونا رنز تایید شوی په خو شمیره ل ولکو او یا زرونه اوښتی ده. پاکستان کې د کورونا دریمه څپه کې د مړو او غیزمنه خلکو شمیره کې په تیزی سره زیاتوالی لیدل کیږي او د روژې میاشت شروع کیدو سره د کورونا مخنیوي او څار اداره نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر نور بندیزونه لګولې دي. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
پاکستان کې پتیر یو شواروس کې یو سل اتلس نور ناروغان د کورونا رنز نه مړ شوي دي او په 15395 نور خلکو کې دا رنز منتقل شوی دی. په ګرد هیواد کې تر دې دمه د کورونا رنز نه د مړو شمیره 15902 تر رسیدلې ده. پاکستان کې د کورونا دریم چپکی د مړو او غیزمن خلکو شمیره کې زیاتوالی را روان دی او د روژې میاشت شروع کېدو سره د کورونا د مخنیوي او سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر نور بندیزونه لګولې دي. د ان سی او سی تر مخه پاکستان کې د کورونا رنز فعال پیښې 2209 اوختی دي او په تیر یو شواروز کې په ګرد هیواد کې د کورونا 3000 نه زیات ټیسټونه وشول، کوم چې د دې وبا پیل کې دو سره په یو ورځ کې د ټولو نه زیات شمیره ده او د مثبتو پیښو شرح 3.3% ریکارډ شو. په ټول ملک په مجموعي توګه تر دې دمه د دې وایرس نه 1,03,913 خلک اغیزمن شوي دي. البته په 13 ساعتو کې نور 3,00 ناروغان د دې رنز نه روغ شوي هم دي چې ورسره د روغ شوي خلکو شمېرې 6,00,625 ته رسیدلې دي. ان سی او سی د اعلامیې تر مخه د روژې په میاشت کې د کورونا رنز مخنیوي لپاره په ګرد هیواد کې د ایس او پیز یا حفاظتي ګامونو سره پراخه لاکډاون به پرځای کول شي او د دې پریکړې اطلاق به په صبح هم وي. د اعلامیې تر مخه په ګرد هیواد کې به مارکیټونه او بازارونه د ماښام 6 بجو پورې کلاو وي. البته د هفتې او اتوار په ورځو به ګرد هیواد کې کاروبار په مکمله توګه تړل شي. د ان سی او سی اعلامیې تر مخه ګرد هیواد کې به د تراو مونځ کلاو زینو کې کول شي خو نور هر قسمه سماجی او ثقافتي دستورو باندې به مکمل بندیز وي. ریسټورانت نه بعد شپې 12 بجو پورې خوراکي سيزونه صرف د اوړلو اجازه وي او د صبح ترمنځ د مسافرو گاډو تک را تک د هفته او اتوار په ورځ به بند وي. د کورونا دریمه څپه کې پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې د ټولو نه زیاتې اغیزمن شوي. په پنجاب صوبه کې په تیر یو شواروز کې 2809 نور خلک په کورونا رنز اخته شوي دي او 18 نارو روان تر مرشي وی هم دي چې ورسره دغه صوبه کې د مړو شمیره 2209 ته رسیدلې. خیبر پختونخوا کې په 13 ساعتو کې 1215 د کورونا پیخه مخ ته راغلي دي او ترنا یو کم 13 ناروغان مرشي وی دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د کورونا مجموعی تایید شوی پی خوشمیرا 102290 ده او د مړو شمیرا 2518 ته رسیدلی ده. په سن ایالت کې پتیری او شواروس کې درې او بلوچستان کې دوه ناروغان د دې رنج نه مړ شوي دي. د پاکستان واکلاند کشمیر کې د دې رنج نه پتیری او شواروس کې لس نو ناروغان مړ شوي. البته گلګت بلتستان کې د نهم مارچ نه وروسته یو ناروغ هم نه دی مړ شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په سرکار پیښور کې د بیوزل خلکو د پاره د احساس پروګرام چې نوم یې دی څوک هم وګی اودن نشي پرانیسته څو ورځې وړاندې کړی وه او ویلي وو چې دغه پروګرام لاندې به خلکو ته وړیا خوراکونه میلاویږي. دغه پروګرام دوه ورځې وړاندې په پیښور کې پیل کړی شوې خو بل خوا کارکوونکو او خواریکښو په دې ناخوښي څرګنده کړې او ویلي دي حکومت ډیرو لږو خلکو ته دا خوراک ورکوي او دوی سره سنجیده مرسته نه کوي. بلخوا دغه پروګرام ویان محمد بلال وایي هر ورځ په سوونو شمیر کې خلکو ته خوراک میلاویږي او دغه پروګرام ډیر په کامیابی سره روان دی. نور تفصیل له فرید شینواری ناورو.
د وزیر اعظم عمران خان له اړخه شروع کړای شوې د احساس پروګرام لاندې کوی بوکا نسو یا سوکوم اوګای او د نشي باندې خلکو نیوکی کړي او ویلي دي حکومت د دوی غریبۍ او بیوسۍ پوری خندا کوي. د دغه پروګرام نه مستفید شوی کارکونکو خواریک خوایي دوی ته دوا وچې ډوډۍ یوا کجوره او لګه پېتی ورغل شوی خو په دې گزاره کول ډیر ګران ده. د پیښور یو کارکونکو خواریکخ سراج الدین وای مونږ د حکومت نه دا تمنو واچی د غرنګي خوراک به بے وسا او غریبه خلکو ته ورکوي.
اور مجبورین راغلم نه پیښور تر راغلم ډیر مجبورم راغلی دلته کار روزګار دغه تر راغلی خو ایست کار روزګار اس لغره ته میلاونه شو خدا هو ایسم نه دی بیا خو د دې کړه دال دی دار اٹھای دا ایو کجور دا پدې باندې خلکو کوی می وکړې جګړې وکړې د یو بل ګراوند ته لا سروا چیلل دا څه شر راشن دی د دینه هغه عام سړی چې راځي خلکو له دغه ورګي د خدای نوم دی ګونه ورګي او خپ پروګرام ورګي خپ روټي خاري او شی دی کوي سم نشته.
وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې د اسلام آباد نوروستو د احساس پروګرام څوک هم اوګای ود نشي په پیښور لاهور او فیصل آباد کې پیل کړای وو. د دغه پروګرام لاندې په پیښور خار بیلابیل ځایونو کې بے وزل خلکو ته د یو گاډی نه خوراک ورکول کیږي. بل پلو د پیښور په هنتون د ماشیاتو څنګه مشر پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وی وی ډیو ته ویل ک چرې دغه پروګرامونو په ځای خلکو ته د روزګارونو لپاره پیسې ورکړې شوی نو ژوندۍ بدلې دای شو.
تاسو دې په خبر کې وګورئ د سپین جمعات سره یونیورسيټي روډ باندې داسې چوک یادګار کې صدر خوار چوک کې نو بشمار خلک ناست وی چې د دې اړه انتظار کوي چې رسوک براشه مونږ به بوزي. نو دا هم د کلو خلک دی دلته خپل کورونه نشته نو دې کې هم څه بدیت نشته که حکومت دوی د پاره نه پناګا یا د لنګر خاني یا د اوس کوئی بوکا نسو یہ پروگرام شروع کی خو زیو زلبیا دا خبر تاسو ته کول غواړم چې دا پایدار حل نه دی. د مسلې پایدار حل چې کوم دی هغه پدا کې دی چې موږ د خلکو د پاره دی واړه واړه روزګار روان شي.
د احساس پروګرام چارواکي وای په پیښور خار بیلابیل زینو چې پکې سپین جمعات بورډ بازار کارخانه او نورو زینو کې په سوونو شمیر کې خلکو ته روزه ماتای ورکول کیږي. د احساس پروګرام څوک هم اوګای ود نشي د پاره ټاکل شوی بیان محمد بلال وی ویډیو ته اویل د روزې میاشتې نه پس به هم دغه پروګرام کالو سر روان وي.
اور اس کے اوپر فار ایگزامپل ایک روٹ ہے کے ٹی ایچ کا
او یہ والا ارد سپین جمعات بیا بورڈ بازار او بیا کارخانو مارکیٹ او ہم دغ رنگے چلورو نور زینو کے دغ خوراکونا ورکولے شی او پا یو سٹاپ پاندی یو سل پنزیشت خوراکونا خلکو تا ورکول کی گی او یو گاڑی کے پنزو سو پورے خوراکونا وی دغ گاڑی دننا پا کورونو او کسو کے نشی گرزے دائی او غٹ سرک باندی روان وی او پا روزہ کے خلکو تا خالی روزہ ماتائی ورکولے شی.
سڑک کے اوپر چلے گا نا جی یہ رمضان میں ایک ٹائم افطاری دیتی ہے.
اقتصادی چارو پوهان وای د حکومت لخوا پیل کړی شوی د لنګرخانو او سوکوم اوګای ود نشي پرنګي پروګرامونه د خلکو ژوند بدلولو په لړ کې مثبت کردار نشي لوبولای. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
واشنگتن ڈی سی کې میش د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د وزیر درځونې لپاره د ګومارل شوی امریکایي ډلې مشر سلاکار علي احمد جلالي وایي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو نه پس به دا قتل په کار دی چې پاکستان به د افغانستان د استحکام لپاره د طالبانو مرکزونه وتړي او بهرنی مالی سرچینې به ورباندې بندې کړي او کنه. زموږ همکار منظر شهید د امریکا د فیصلې په اړه له ښاغلي جلالي سره مرکه کړي چې ساسو پام ورته راګرځو.
کوی کېدل له پخوانه د امریکا هغه زیات عسکر خواست په 2015 کې افغانستان ووتل او څه چې پاتې وو زیاتره وظیفه یې د مشورې او دغه د ټریننګ او د دغه لپاره کومک دی لپاره او دا هم توقع کېده چې په دغه وخت کې به د امریکا بلاخره د قواوې له افغانستان ووځي. مګر مهمه دا ده چې د دې له وتلو وروسته باید د افغانستان په شرایطو باندې په اوضاع باندې او په سولې په خبرو څه اغیزه کیږي. دا ټول مربوط په دریو عواملو پورې دی. اول دا چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې د افغانستان په کشاله کې یو اثر سلوک لري هغوی څه شي کوي، هغه څومره کومک کولای شي چې د افغانستان د مسلې حل د امریکا د قواوو د وتلو وروسته په دې کې مرسته وکړي. دوم دا چې که چیرې د امریکا قواوې له افغانستان ووځي او کمیږي، په عین زمان طالبان و خارجي کومکونه هم باید قطع شي. مثلا په دې برخه کې پاکستان ډېر څه کولای شي. که چیرته پاکستان خپل یادی خپل لوجستیکي بنیاد په پاکستان کې لاس ورکړي، بیا هغوی وضعیت او موقف تغییر کوي فعلا. او درېمه دا ده چې خپل افغانان څنګه کولای شي چې واحده یو دغه مؤثره ستراتیژي غوره کړي او ټول سره یو شي او یو موټی شي او د ویشلې حالت پای ورکړي، ختم ورکړي، ختم کړي. نو په دې درې شرایطو باندې دا مربوط دی چې په افغانستان کې د امریکا د قواوو د وتلو به اثر شي. فکر کوم چې د افغانستان کې بنیادونه اوس دومره شته او طالبان یو جنګي قوې پایسه پاتې شي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په نتیجه کې باید ووایو چې دا ټول عوامل باید په نظر کې ونیول شي چې د افغانستان په آینده باندې سړی یو یعنی یو محاسبه وکړي.
جلالی صاحب، څنګه چې د سولې تړون لمخې کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی وو او امریکا هم په خپل ژمنه ودرېدله او امریکایي عسكر به د میت لومړی نیټه باندې وباسي له افغانستانه، تاسو ګڼئ چې طالبان به اوس اور بند غاړه کیږي او د سولې د بهیر چې دا به چټکتیا سره په مخ وړاندې لاړ شي او څنګه
دوی د اوربان د پاره دا شرطونه یې کړي چې اول یې دا دی چې د بنجار یا وزر بنجان خلاص شي او په زمان کې د مشران د هغه لست نه لري کړی شي چې د ملګرو ملتونو قیدونه پرې لګولي دي. او دا په دې پورې مربوطه ده چې اول کوم کار کوي. دوی اول اوربان کوي، بیا دا کار کوي، او که دوی وایي چې اول دا کار وکړي موږ اوربان کوو. طالبان تر اوسه پورې په خپل ژمنو نه دي درېدلي، خپل اعتبار یې لاس ورکړی دی او اعتماد څوک نه پی کوي. او که چیرته دوی په اوربان موافقه وکړي دا نور شرایط یې په ځای کېدلی شي، مګر اول بوی دا تعهد وسپاري او عمل یې کړي چې بیا دا شرایط نور ورته مهیا شي.
جلالي صاحب، خپله د امریکې لوړ پوړو چارواکو ویلي دي تېره ورځ کله چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه اعلان کړل چې په افغانستان کې نورې ترهګري ډلې لکه القاعده او همداراز اسلامي دولت یا د داعش ډله لا نور کولی شي چې وده ومندي او ورتیا ورته بیرته ترلاسه شي او ګواکي هغوی کولی شي چې بیا د امریکا پر ضد نورو بریدونو پلان وکي او یا هم نور فعالیتونه وکي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ آیا داسې امکان شته چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل نو بیا به په هیواد کې بیرته دغه نورې ترهګري ډلې وتوانېږي چې د امریکا پر ضد دغه خاوره وکاروي او که څنګه؟
دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان څه کوي. که په افغانستان کې سوله راشي بیا نو د امکان نشته چې داسې ځایونه پیدا شي چې هغه حکومت پکې نفوذ ونه لري. او که چېرته جنګ دوام وکړي او داسې سیمې پیدا کیږي چې نفوذ پکې نه وي د حکومت او د په نتیجه کې ترهګري ډلې پکې وده وکړي. دغه ترهګري ډلې خو په افغانستان کې تنها نه جنګېږي، په عین زمان کې دوی د هغو هیوادونو په ضد دي چې په دې سیمه کې موجود دي، لکه د ازبکستان، لکه د منځنۍ آسیا، لکه د چین او لکه د پاکستان. په دوی په ضد جنګېږي. نو دغه ایجاب کوي چې دغه د سیمې دغه هیوادونه کوشش وکړي چې په افغانستان کې سول راشي او داسې د خلاوی رامنس نشي چې په وګو کې ترګری ډلې وده وکړي چې دوی امکان شته.
ډیره زیاته مننه جلالی صاحب چې راغلې او دی وی ته مو وخت راکړ.
د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د انخلاف فیصله د دې هیواد صدر جو بایدن ته کومه اسانه فیصله نه و. دا چې د افغانستان نه راوتل به امریکا ته څومره په ګټه وي په دې باندې مختلف نظریات شته. نېشنل انټرست ماګازین په یو مضمون کې ویلي چې دا به د امریکا قومي سلامتیا کمزوري نه بلکې لا قوي کړي. د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې په دې مضمون مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده.
د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو اخبارونه او مجلې افغانستان نه د امریکانو او د نېټو فوجونو د وستو په بابلا د صدر جو بایدن د حتمی نیټه د اعلان د خبرونو نه ډک دي. د امریکای مشهوري مجلې دی نېشنل انټرست په دې موضوع د نامتو صحافي د ویلیام روجر لیکلې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور کړی دی. د مضمون سرحد ته افغانستان نه د فوجونو وستو د صدر بایدن اعلان به د امریکای قومي سلامتیا نور مضبوطه کی. ویلیام روجر د خپل مضمون په سر کې دا هم لیکلی دی چې امریکایان دی صدر بایدن نه مطالبه وکي چې په خپل فیصله عمل وکي او کده په خپل فیصله عمل اونکو نو باید چې قام کنا تپوس وکي ځکه چې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو مرستيالانو د وړاندې نه دا اعلانونه شروع کړی دي چې افغانستان نه د فوجونو وستل به دغلته د لوی تباهی او بربادای باعث جوړیږي. په دې بابلا د سېنېټر لندسې ګراهم فیصله غیر معمولی نه ده. د یقینا چې په خپلو بیانونو د یو بل یو لسم ستمبر د پاره لار اواري خو چې څومره امریکا افغانستان کې خپل ځان گیر ساتي دومره به د امریکای قومي سلامتیا کمزوري کیږي. رښتیا خبره خدا ده چې جو بایدن حقیقت ته تسلیمیږي. ویلیام روجر خپل مضمون کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې شل کال او جنگي ده خو طالبانو سره عقوبت د کال 2000 په فروری کې د شمی لوزنامې تر مخې د مې تر لومبي تاریخه پوري افغانستان نه د وتو لوزو کو. د امریکایي حکومت دننه په دې نیټه د اتفاق نه راتلو په وجبا د ډیر وګدې ده خو صدر بایدن تر ستمبر پورې د خپل کلهم فوج افغانستان نه د وستو پریکړه فیصله وکړه. نېشنل انټرست لیکي چې صدر بایدن تیر میاشت اشارو کې دا ویلی وو چې د امریکا د افغانستان د جنگ د بوختونه روباسي. خو دا هم ویلی وو چې د صدر ترامپ د دور په ټاکلې نیټه فوجونه وستل به مشکل وي باوجود د دې چې د امریکای د دفاع محکمه پینټاګان د یو کال نه افغانستان نه د خپل کډو پورته کولو تیاریانی کوي. خو بیا هم صدر بایدن په دې خبره ټینګو چې د فوجونو د وستو نیټه دی زیاته اوږده نه وي. د صدر بایدن وینا داوا چې د فوجونو په وستو کې د لم لیټ پالیسی به د امریکای په نقصان کې وي. مضمون نگار ویلیام روجر لیکي چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ د ختمولو لپاره د صدر بایدن کړې لوز د امریکای په خیر کې دی او صدر بایدن لا د خپل لوز نه رښتو کېدل نه دی پکار. رښتیا خبره خدا ده چې د امریکانو فوجونو د وستو نیټه سلور میاشتي اوږدول سیاسي تور ضروری نه و. د دوها لوزنامې د دسخط په وخت د فوجونو د وستو د پاره ټاکلې نیټه یعنی د مای لومبه تاریخ هغه وخت 14 میاشتې لري وو او دا خه کافی وخت وو. که صدر بایدن د تیر صدر ترامپ په ټاکلې نیټه عمل کړی وي نو په دې بد سیاسي تور لوی نامه ګټلې وي. کو حکومت د دې معاملې د شدید نویت د احساس کول په دې د خپل ناراستۍ نه وخت ضایع کو او خبره دی خطرناک حد تر رسوله او اوس چې په توندای سره افغانستان نه د وتو کم حکم کړي دي دا کار د ستاینې وړ دی. بشکا چې د صدر بایدن فیصله د امریکای د پالیسو تسلسل دی. ویلیام روجر خپل مضمون کې نور لیکي چې افغانستان نه د وتو د نیټه سلور میاشتو پوری د اوګدورو د صدر بایدن د فیصلې په وجبا امریکانو فوجونو ته په حفاظت سره او په خپل فوجي سازو سامان بغیر د یو شمیر سوداوازو کولو افغانستان نه د وتو موخه په لاس ورشي. اوس به د امریکای فوج په جمع زړه د خپل فوجي سازو سامان د رښتو پرې خودو یا د ځای کولو فیصله کولی شي. د دوها لوزنامې په ماتول او د خپل فوجونو په مکمل حفاظت کې د وشتو د صدر بایدن د فیصلې اهم اړخ داري چې صدر بایدن طالبانو ته دا واضحه انډیا ورکړی دا چې امریکا په یقین سره افغانستان نه پوتو دا او دا چې په دې لړ کې طالبانو باندې سنوي شرطونه نه دی خوښ شوی اوم دغه وجه ده چې طالبان د نیټي وګدیدو د بوج لتاوه او امریکانو فوجونو د حملو کولو نه منی ساتلې شي وی دي دا به یقینا چې ډیره د شرم خبره وي که په دې ټول روان عمل کې یو امریکنې فوجي هم مړ شو د فوجونو د وشتو په باب لا د صدر بایدن واضحه او کوټلې اعلان به یقینا چې د خارجي تماشګرو او امریکا کې د جنگ د مرستيالانو په ارمانونو یخي اوبه پیکړي وي
دا وی ای ڈی ریډیو دا او تاسو زموږ غل واشنگتن ڈی سی ناوري اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي د نن ورځې ادارې په سومالیا کې د آینده انتخاباتو په اړه او د غذایی د حالاتو په باب ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي
په سومالیا کې د انتخابونو په ډیل کې دغه ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته شوه دي د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې په سومالیا کې انتخابي عمل کې د پرمختګ پنه کې دو امریکا ډېر فکرمند ده ځکه چې د دې صورتحال د لاسه سومالیا کې غیر یقیني حالات په پیدا کې دي او دې د سومالیا سالمتیا سلامتیا او دفاع ته خطر پیښ کړی ده د سومالیا د عبوري آئین تر مخه سومالیا کې هر سلور کال پس پارلماني او صدارتي انتخابونه بیا کېدل لازم ده د کال 2000 په سپتمبر کې د سومالیا صدر محمد عبد الله محمد او د سومالیا 15 وفاقي مشران د عام انتخابونو په یو اډانه متفق شول خو دغه عمل په دی وجه ناکام شو چې پارتو د انتخابي عمل په خپل خپل فائدہ کې د استعمالولو تورونه په یو بل لګول شروع کړ پټه په ولار د انتخابي عمل دروانورو د پاره سوسو زله خبري وشوي خو د دې خبرو سره نتیجه راونه وتا او اوس په سومالیا کې ټول سیاسي عمل پټه په ودریدلې وې د صدر محمد عبد الله محمد چې په خلکو کې د فرماجو په نوم هم مشهور دی د صدارت میاد د فروری په 8 تاریخ ختم شوه دی خو دې لا د صدارت کورسې نه پریږدي او دې له دلیل د پارلیمنت د هغې فیصلې ورکې چې پکې دته او خپل پارلیمان ته تر هغې پورې د کار کولو اجازه ورکړې شوه دی تر څو چې انتخابي عمل مکمل شوه نه وي په دې سبب صدر فرماجو د مخالفو سیاسي قوتونو دا مطالبه رد کړی ده چې د انتخابي عمل او د حفاظتي ادارو اختیار دی بل چاته حواله کی خو په کال 2012 او په کال 2014 کې د همدا شان حالات راپورته کیدو لوجي د هغه وخت صدر د انتخابي عمل او د دفاعي ادارو د اختیار نه لاس په سر شوی وو د صدر فرماجو د نارامتیا له سببه د فروری په 19 تاریخ د ملک د باقاعده فوج او مخالفو سیاسي ګوندونو سره د تړون لرونکو ملیشو ترمنځ د مخالفو سیاسي ګوندونو د مظاهرو شروع کیدو نه وړاندې او بیا د مظاهرو په دوران کې موګادیشو کې انختی شوې دي دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی او د دې تابعیا کول لازم ده خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې موږ د سومالیا په وفاقي او ریاستي غړو باندې غږ کوو چې خپل سیاسي غرضونه شاته کړي د سومالیا د خلکو له طرفه د دوی په اوګو د پرتو ذمہوارو احساس دیو کی او سمدستي د صفا سوتره انتخابونو په کولو دی خپل کې سلاشي موجوده مټواله به تر اوسه پورې شوی کامیابی تعالی ترغی کی هغه اصلاحات بدل کی چې سومالیا ته فوري طور ضرورت ته چې بنیادی مقصد د سومالیا د قرضونو د بوج سپکول دی دا به د ترهګرۍ خلاف د جاری جنگ په لار کې ډیر خندان هم راولاړ کی امریکا د سومالیا د خلکو د امناکه احتجاج کولو د حق مرسته کوي او د هر فریق لخوا د کیدونکو شر فساد سخت مخالفه ده موږ د سومالیا مشرانو ته په سخت ټکو کې دا خبره کوو چې د ملک د سباوون تحفظ دیو کی او سمدستی دی د صدارتي او پارلماني انتخابونو په کولو خپل کې صلاح یو کی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.